د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه زو پروګرامونه ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه پایل د دې سات خبرونو کو د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خزي او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخت خبره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې وو چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړې یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګ ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دعوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه و 40 کیلوګرامه ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر چې په بحرین کې د یو کنفرانس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې، وویل چې دغه زیاتوالی به ویاته چنده یا هم لاغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قاروي شتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکران چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پروني برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدروف پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 60 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوست کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویل دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یوه لنډه تلویزیوني وینا کې وویل چې دی به د دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه یې وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دی به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د ده د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی، د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او میرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سې شنبې په شپه په هېواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د ده په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق، درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دې ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام له لارې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې دا په ډیرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ رواج شوی دی چې به نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په غو باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده. تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. چې غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه د یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږیږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راته وایي، خواوشه دوستان ویني ګوري، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
ولا علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځنی موضوعات په داوي، یو د پیتاوي موضوع په داوي، دغه یو مجلس موضوع په داوي، یا په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوي، چې مثلا څه باندې خبرې وسی، یو چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری ده. خلک چې کله بیکاره وسی، ناتمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوې شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته یو نوې شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه وسو، نو تل مثبت بدلونونه ته سترګې په لار ونه وسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کو، بل چا باندې باندې داسې انتقاد کو سي اصلا موږ له غسر لیدلیم نه وی، یا غپیژنم نه. زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره اصلا کې هغه کس دی لیدلای نه وی، یا ورس سره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې او چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي عالم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي، دا نور ورځې په اکله باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلی فرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپله کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو. نو تر دې جایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه برابرېږي. ښه دا ده چې له ځانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یوه کیسه داسې وایي، کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده وو، ملګري ویده وو، د الله پاک ته ویلی چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار سه د لمونځ کوونکي ته وویلی چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني ولې ورته کوي؟ هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو، نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ناستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کړي ډېر به ښه، هغه چاته چې خبرې کیږي
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنه کړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو، ژوند کې به اوس همدغه وایي چې دا موږ پسې ولې خبرې کیږي. تر ټولو غوره ښه لاره دا ده چې که چېرته خبرې هم کیږي او مخنیوی نه کیږي، نو هغه چا پسې خبرې کیږي هغه باید دې ته ارزښت ورنه کړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنه کړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده. که څوک یې کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لنډ مهال لپاره وي. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزه خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې پخپله دا د ضعیف خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده، یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کیږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کیږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کیږي یا په ټولنه کې مثلا سی او رواج وی ا دونه وی یا د سی او شی وی چې هغه خلکو ته ګناه کار کوي، هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده. خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او دغه شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي عالم ته داخل شو. خو دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی، هغه د رادیوګانو لاره وی کې ټوله رسنیو له لارې وي، مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوئ سو موږ په د یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیما یو چا ته یو څه وایي هغه په دې باندې مناسبه نه ده.
یو خدا سه چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې چې مداخله کوي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت ته چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا؟
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسائل باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، خپله د شریعت خلاف هم ده، په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او په خپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ریزانو نه پوه کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسې چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلار به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته ورکوي. خپل خپخه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، او یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغه ته باید پاملرنه وشي، او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي، د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرې نه ښودل سي، په خپلو خوارۍ په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
تاسو یو څه وخت وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سری خولۍ چې جاب سره کولی دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښي په باندې خل. داسې دغه ډول چلندونه اختلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي، او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمند دي، مجبوریږي یو طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څو پر څه سره نه مني، او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وړاندې رسنیو ما واورېدل چې په یو هفته کې تقریبا لا اویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. حتما دغه ډول مسایل رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک تر نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري، او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. په هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري، او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تیښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږي؟
خپله هېواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مو لیدل، نور هېوادونه مو لیدل، که سره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک په چا باندې کار نه لري. تا سره کوم کالي اغوستي دي، یا سره کوم ویښتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نشته، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هېوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کېږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي څه وسو یا څه پیښ شو. بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس اخیستی وي، څه سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجوده کې د ویډلې ترمنځ، خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نشي، او لتی تجربه باید زده کړه اوسې، ترڅو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چته اوسې، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نور تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورو نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچان، مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په اخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوي لري په همدې خبرونه سره راټول.
اسلامي شریعت کې زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید ته په خول لاندې شي. حتی که یو څوک چې ته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لری پرتو سیمو کې، په کلیو باندو کې، هغه ته دروازه او ټکول کیږي، هغه چې کور ته څوک نه ورځي، نو شخصي ژوند هم دغه څه شي، او چا په ژوند کې مستقیما باید مداخله ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي، او یو چا سپکاوی باید ونه شي. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت ته درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې بډوهنه نه دي، لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حق حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې. او لمون سره میلما و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي، تربیه چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته
د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا غوډ بدبختي تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1990 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکر ورځ د جنوري اوله شوډلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازه ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کله د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې رادیوګانو دی کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و، چې هره ورځ کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم خون کو راکړی و، چې دغه به هم وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو.